په پیښور کې د شپې 11 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مې واره بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پریوش مې سمې زمو زوات رپورټونه راوړې دي. دا خبرونه مو د تماخام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار درورو. پیل یې له خبرونو کوو. سر ټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت ټولې لارې سر لرنن بیرته پرانستل شوې. په اسلام آباد کې د هیرو دوه میاشتو راهیسې په احتجاج ناستو بلوڅ فعالانو نن پرلت ختم کړ او اسرائیلي پوځ ویلي په غزه کې په یو حمله کې یوویشت سرتیري وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان نن له افغانستان سره د تجارت تړلې لارې بیرته پرانستې. تورخم، غلام خان، خرلاسو او انګور اډې پر لارو یو بار بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري پیل شوې ده. په تورخم کې د پاکستانی ګمرک یا کسٹمز او چرواکي د نوم یې نخ پرول په شرط نن مشال لو ته ویل چې دا دروازه سهار 10 بجې پرانستل شوې او تجارت پرې روان شوې ده. بلخو د شمالي وزستان د سبزی او میوو د سوداګرو د اتحادیې مشر حاجی عبدالله خان نن مشال لو ته ویل د پاکستان او افغانستان حکومتي چرواکي د ډرایورانو لپاره د سفري اسنادو ترلاسه کولو چارې باید اسانه کړي.
الحمدللہ بیا یو ور بارڈر کولاو شولن دوی سر حکومتنه مش دا غشتنه کی چې مهربانی دا وکړو دی د پاسپورت وځه دا سه یو ترتیب جوړ کو چې تجارت نه غزمان کیږي.
پاکستان د جنوري پر 14 مال افغانستان سره د تجارتی لارو د تړلو پریکړه کړې و او هیڅ افغان ډرایور ته اجازه نه ورکول چې پرته له پاسپورت او ویزه پاکستان ته داخل شي. په جواب کې د افغانستان طالب واکمنانو د پاکستاني او ډرایورانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولیو. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وجنو او جبري له درکه پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچ فعالانو پرلت نن پایته ورسید. د پرلت مشر ډاکټر مارنګ بلوس د اعلان نن د اسلام آباد پرس کلب مخې ته په یو خبري غونډه کې وکړ. هغه ول پر دې او ملګری فشار او چې خپل احتجاج ختم کړي او زیاته کړي چې دوی به هغه رویه یاد ساتي کوم چې د لادرکه بلوچستانو له کورونا سره د اسلام آباد د احتجاج پر مهال وشواله. د وړاندې د اسلام آباد پرس کلب انتظامی پولیسو ته په یو لیک کې خواست کړو چې بلوچ پرلتوال لا غزه پاسوي ځکه چې په خبرې د بلوچستان احتجاج پرس کلب ته مالی او امنیتی ستونزې جوړې کړي. ډاکټر مهرنګ بلوچ نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د اسلام آباد پرس کلب دا ګام د دوی لپاره دردونکی و. د نوموړي په مشرۍ بلوچ فعالانو چې زیاتره ښځې او ماشومان ول د دسمبر له 6 راهیسې د اسلام آباد پرس کلب مخې ته پرلت وهلې و غوښتنه یې کوله چې د پاکستان ریاستي ادارې د بلوچستان کې د جبري لا درکیو او ماورای عدالت وژنو لړۍ ودروي. د پاکستان حکومت او هم پوز دا تورونه ردوي او وایي هغه کسان چې ورک بدل کیږي زیاتره یې له قانونه بلوچ وسلوالو ډلو سره ملګري شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي ویلي د راتلونکو عام انتخاباتو د څارنې لپاره به نړیوالو څېړونکو او خبریالانو ته بلنه ورکوي. نوموړي نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل انتخابات به پر ټاکلې نیټه کېږي. سولنګي زیاته کړه انتخاباتي کمیشن په پوره توګه فعال دی او خلک باید انتخاباتو نه کېدو خبرونه جدي وانخلي. وفاقي وزیر داراز ویل چې حکومت تر اوسه نه څلوېخت بهرنیو خبریالانو او څارونکو ته ویزې ورکړې دي او د ځینو نورو پر هغو کار روان دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن له اعلان سره سم دغه هیواد عام انتخابات به د فبروري پر 8 نیټه کېږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو حکومت غوښتي چې له دوی سره بندي د بشري حقوقو فعال مریضه صدیقي زر تر زره خوشي کړي. د ادارې ویلي د صدیقي روغتیايي وضعیت ښه نه دی او طبي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. د سازمان د سرګندونې د طالبانو حکومت د استخباراتو مشر عبدالحق وڅیک ته په یو لیک کې کړي چې پرونی خپور کړ. افغان طالبانو منیزا صدیقی د افغان مرمنو د حکومت لپاره د مبارزې په تور د 2023 کال د اکتوبر پر 9 نیولې و. د پداسې حال کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پرون په یو رپورت کې وویل د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقوقو د 1400 سرغړاونو نیمایي غیل بندیانو سره د شکنجه او نورو ظالمانه او لسپکاوي ډک چلن پاړه دي. خو د طالبانو حکومت بیان زبی الله مجاهد په یو اعلامیه کې د یوناما د رپورت ناسم بدل دی. او د اسرائیلو پوځ نن وویل چې په غزه تلانګ کې په یو حمله کې یویش سرتیری وژل شوی دی. د پوځ په وینا د برید د حماس ډلې پر ضد د دوی د درې میاشتنۍ جګړې تر ټولو خونړی هغه دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د ترهګر ډلې په توګه پیژني. د اسرائیلي پوځ ویان ډینل هګاري ویلي پوځیانو یې د غزې په مرکزي سیمه کې د چاودیدونکو توکو په وسیله د دوو ودانیو د ړنګولو لپاره تیاری کوله چې د ټانک خواته یې ورباندې د لاسي بم حمله وشوه. د پوځ بیان سره سم د حملې په نتیجه کې په ودانیو کې موجودو بارودي موادو چاودیدو له وجې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر دې پیښه خپګان خولې او ویلي دي چې د حماس خلاف تر بریا ترلاسه کولو پورې به جګړې ته دوام ورکوي. د خبرونو پای. مشال ریډیو خبرونو او پروانه خبرونه کې اوریدونکو مونږ ستاسو لپاره پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه ساتلي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت تړل شوی لارې سرلرنه بیرته پرانستل شوې. د شمالي وزیرستان د سوداګرو یو استازي وایي د دواړو خواوو حکومتونه باید د تجارتي لارو لاریو ډرایورانو ته د سفري اسنادو ترلاسه کول باید اسانه کړي.
تاونو ډیرو کې لکه مزدوري نه وته پاسپورټونه ویزې نشته د تګ راتګ راته مشکل دی نه کور ته تللی شو نه کول شو.
په اسلام آباد کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې په احتجاج ناستو بلوڅانو نن خپل پرلت ختم کړ. په دغه اړه معلومات درکوو. د کوټې ځینې سیاستوال چې راتلونکو انتخاباتو ته ولاړ دي له حکومته د ځینو سیمو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي.
سکورټي په لاس د سریاب چې د ډینجر معلومي ګورنمنت څخه موږ دغه گزارش ده چې د باید اف سی راسي یا مطلب د سي ارمي ټاپ.
او د بر جنوبی وزیرستان د بدر خلک وایي هلته د ځنګلونو وهل روان دي او حکومت یې په غم کې نه ده. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو. پاکستان نن د جنورای پر درویشتمه یو ریبه له افغانستان سره د تجارت لارې پرانستې. تورخم، غلام خان، خرلاتسو او انګور ډېل لارو سرلننه یو ریبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او راشه درشه پیل شوې دي. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي د نوم یې نخ پرول په شرط مشال وړي ته ویلي چې پرون په تورخم کې د پاکستاني او په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو غونډه کړې او پر دې صلاح شوي چې افغان ډرایورانو ته د مارچ تر یو دیرشمې نیټې پورې وخت ورکړل شي چې خپل سفري اسناد برابر کړي. پاکستان د جنورۍ پر 14مه د تورخم پر دروازه او همدارنګ افغانستان ته پر نورو ترانزیټي لارو د اوښتو لپاره افغان ډرایورانو ته د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي ول. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار د تورخم دروازه د مال وړونکو ګاډو پر مخ خلاصه شوه او دوه اړخیز تجارت پرې بحال شو. دوی ویل چې پرون یې په تورخم کې د یوې ګاډې غونډې په مهال واکمنو افغان طالبانو ته وویل چې د پاکستان وفاقي حکومت افغان ډرایورانو لپاره د پاسپورټ جوړولو او په دې د پاکستان ویزې لګولو موده تر مارچ یو دیرشمې نیټې پورې ورته وغځوله او د اپریل لومړۍ نیټې نه به پرې بیا دا شرط لازمي کیږي. خواوشا تیرو لس ورځو راهیسې د خیبر درې په لار د مالونو ډک په سلګونه ګاډي په کتارونو کې ولاړ دي او د دغې ګاډو ډرایورانو نن مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسي شریک کړل.
نو مه احسان الله اوتمنځ ګردي غوسېدونکې خوشحالي کو بده ما چې کارم ته روان شو. تا ونه ډیرو کې لکه مزدوري نه وته مشکل ډیر زیات یو پاسپورټونه ویزې نشته د تګ راتګ راته مشکل دی نه کور ته تللی شو نه کولی شو. او بل خبر ده چې دواړو هیوادونو دا کلب په کار دي چې سم پوره خاطر سره ولیکي چې بیا به ګیټ نه بندو.
زه شنه اخبار یم د غوړی مرچولي کروچې نه موږ ډېر زیات خوشحالي ځکه چې ډېر د سوم اورېدو د دولس ورځې موږ شو دلته ویلوړي نو ډېر زیات خوشحالي ډېر سهولت چورته خلکو د ډېر تکلیف په ځکه چې مالټا یو شی بل شی خو وګرځېد خو نور داسې لوی شو یو شی بل شی دا ډېر زیات ویلوړو موږ چې سهولت ترلاسه جوړ شي زم یو داسې وشي چې بس ډرایورونه پر ډېر غړ تکلیف ته یې والم یو ګیټ کې ترتیب لا جوړ کې ځربونه کوي سهولت ترلاسه جوړ شي.
په پېښور افغان کنسولیټ کې یوه ذمهوار تن شاهد الله نن د جنوري په درویشتمه نیټه مشال ریډیو ته دا تصدیق وکړ چې پرون د پاکستان ځینې سرکاري ادارو چارواکو او سوداګرو دلته د دوی مشرانو سره لیده کاته کړي او واکمنو افغان طالبانو هم ورته باور ورکړ چې په تورخم کې به خپل لوري ته تجارتي هلې ځلې بحال کړي.
او بالکل سر مقامات راغلي وو پاکستاني مقام مخدس خبره کړې ده چې یو دېرشتم مارچ پورې به خلاص وي. یو دېرشتم مارچ به دننه ډرایوران او مطلب کوم کسان کلنډري هغه به د پاسپورټ د ویزې غم کوي. البته موږ داسې کارتونو تقاضا وکړو چې د به یو کوم طریقه پروسیجر جوړ شي چې بغیر د ویزې خو دغسې مسایل دي چې دوه میاشتې درې میاشتې نه راځي. همدغسې مسایل روان دي.
د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په دیارلسمه نیټه افغان ډرایورانو نه په تورخم کې د پاسپورټ او ویزې غوښتنه وکړه او چې کومو ډرایورانو سره پاسپورټ او ویزه نه وو نو د هغوی ډک ګاډي رایسار کړل. د دې په عکس العمل کې بیا واکمنو افغان طالبانو هم خپل لوري ته تجارت وتړل. پاکستان په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې چاته بغیر پاسپورټ او ویزې اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکا. افغان ډرایورانو او ناروغانو ته څه مودې لپاره د بغیر پاسپورټ او ویزې په دې دروازه د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه خو وستره دا سهولت اخیستل شوی. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو اوریدل چې پاکستان نن له افغانستان سره د زیارت لارې بیرته پرانیستې. په دې کې د شمالي وزیرستان د غلام خان لاره هم شامله ده. دا سیمه سوداګر وایي د لارو بندېدو له کبله تاوانونه ګاللې دي. دوی د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې سوداګرو پر مخ د لارو تړلو پر ځای هغوی ته اسانتیاوې پیدا کړي. د موضوع تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د 1300 ورځو نه په پاک افغان پوله تړل شوی تجارت نن سهار نه بیرته پیل شوی چې دواړه لوري تاجران ورته خوشاله دي. د افغانستان سره غلام خان د لارې تجارت کوونکي تاجران وایي چې د بندرونو تړل کېدو پس یې ډېر تاوانونه وشول. غوښتنه یې کړې چې دغه تجارت کې خنډونه نه بلکې راتلونکي کې نورې اسانتیاوې پیدا شي. د افغانستان سره په بندرونو تجارت وروسته لا هغې تړل شوی وو چې پاکستان حکومت افغانستان نه مال راوړونکو ډرایورانو ته د پاسپورټ او ویزې شرط ایښی و. د تاجرانو په وینا د هغې پرېکړې پس افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د پاکستان لوري نه مال وړونکو ګاډو ته اجازه نه ورکوله. د شمالي وزیرستان سبزو او میوو سوداګرو اتحادیه مشر حجي عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د تجارت په بیرته پیلېدو خوشاله دي خو غوښتنه یې کړې چې دغه تجارت کې په وار وار خنډونه نور جوړ نه شي بلکې ورته اسانتیاوې پیدا شي.
ترخم غلام خان غون بارډر باندې ونن الحمدلله بیا یو ور بارډر کولاو شول. دوی سره حکومت نه مشدا غشتنه کی چې مهرباني دا وکړو دی د پاسپورټ وزې په هغه باندې دا سه یو ترتیب جوړ کو چې تجارت نه غزمان کیږي بارډر کولاو وی او دی دا قانوني والدا سلیار وته و بو سی ودا سه وخت ور کړل شي چې بقایا نه را مزید مشدا تا ونی نه ونه شي تجارون ډیر سخت خاص کر دے سبزی میوے والا ہر شے چ کی ما دکان خراب شول ورسته شول.
د غلام خان بندر سوداګر او اتحادیه جنرال سیکرټر قمر زمان میسود مشال ریډیو ته وویل چې د بندرونو تړلو سره په وار وار لستونزو او توانونو سره مخ کیږي. غوښتنه کړي چې مستقل تجارت دوامدار وي. په بندرونو د دواړو هیوادونو تجارتیانو ته اسانتیاوې پیدا کړې.
د تاجرونو خاص کر د سبزې د میوې تاجرونو چې کوم نقصان وشته د برداشت نه بهر دی نو موږ دوه سره حکومتینه ته افغانستان او د پاکستان ته دا درخواست دی چې په مال سه اختلافات چې کوم دي عدد خبره د لارې حل کوي آئنده د پوره د بډر نه بندوي د عام ولس ته عام عوام ته غریب خل ته تاجرونو ته وداته نقصان دی داسې نقصان دی چې برداشت کول نه وي.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان حکومت د مارچ یو دیرشمې پورې په تورخم غلام خان خرلسې او انګور اډه افغانستان سره تجارت بحال کړ. د یو دیرشم مارچ نه پس به د تجارت کوونکي ډرایورانو د پاسپورټ ویزې شرط بیا کتلی شي. اوس مهال به تجارت دوامدار وي او د دواړو هیوادونو ترمنځ مال وړونکي ګاډي نن سهار د 9 بجې نه روان شوې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اردوونکو په اسلام آباد کې چې له تېرو دوو میاشتو راسې بلوڅ فعالانو کم احتجاجي پلت پیل کړی و د پریس کلب مخې ته، هغه دغه پلت مشر ډاکټر مارنګ بلوڅ نن په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې هغه دوی ختم کړل. په دغه اړه په اسلام آباد کې زموږ خبریال راشد خټک مونږ ته نن غرمه د 12 بجو په خبرونه کې مثالم منتدا معلومات ورکړل.
هغوی په خپله باندې دغه احتجاج د ختمولو د احتجاج کو نه دی ختم کړی، البته په اسلام آباد کې د پرلت د ختمولو اعلان یې وکړو. د دې پرلت مشر ډاکټر محرم بلوچ اوس یو خبري کانفرنس ته وینا وکړه او په هغې کې دغه اعلان وکړو. خو داسې وویل چې دا زموږ د تحریک یوه مرحله وه چې هغه ختمه شوه، موږ د بلې مرحلې د پیل اعلان هم کوو. دا د دوی تحریک د دوی په حساب سره څلورمه مرحله وه. د څلورمې مرحلې د ختمولو او د پنځمې مرحلې د پیل کولو اعلان یې وکړو. او د پریس کلب نه د مخ نه د پورته کېدو په اړه چې کوم خبرونه چلېدل، پرون رسې هغه خط چې وو لیکل چې شوی وو پولیسو ته، هغه د پریس کلب عهدیدارانو نه وکړي، هغه د پریس کلب یو ملازم مینې تنخدار نوکر هغه خط لیکلی وو. په هغې باندې بیا د عامل صحافیان چې کوم دي ژورنالیستان، هغوی ډېر احتجاج هم وکړو او بیا د شپې یو میټینګ هم پرې وشو. میټینګ کې دا پریکړه هم وشوه چې دا خط چې دی مونږ بیرته اخلو. پولیس ته وایو چې مونږ ته دغه نشته، د طرف سیکورټۍ لپاره مونږ لیکل کړي وو، نور مونږ دوی ته داسې نه دي شوي پریس کلب صرف د صحافیانو دپاره دی. او د دې بلوس پرلت چې کم ګډونوالو دوی ته باقاعده د پریس کلب هغه ټول سهولیات چې دي اسانتیاوې د هغوی د کارولو د استعمالولو اجازه هم وه. دوی به واشروم ته هم تلل، اوبه به یې مسکلې، چای به یې هم سکلې. هلته هغه کیسه نه وه پکې. البته دوی چې کومه وویله داسې کېدل چې څو ورځې راسې دغه خبرونه دلته په اسلام آباد کې بار بار بیا بیا ویل کېدل چې خطره ده او د پوهنتونونه یې بند کړل او دغسې وشول هغسې وشول. نو دوی په هغه معنا باندې وویل چې مونږ خپل دوه میاشتې پرلت وکړو، اسمه چې کول غوښتل هغه مو وکړل. په البته حکومت سره دوی څه داسې مذاکرات نه دي کړي چې دوی خبرې منلې وي یا چې دی څه شرایط یې پیښې وي. دوی بغیر د شرط نه په یو معنا باندې ختم کوو. نوم یې دا ورکړو چې مونږ یو بله مرحله پیل کوو.
بله مرحله هغه څه ده؟ دوی څه وایي چې مونږ به څه کوو؟
دوی وایي چې مونږ به د خلکو سره رابطې کوو، تماس به نیسو، ټولنیزې رسنۍ به کاروو، نور چینلونه به کاروو او د خپل تحریک ته غږ به پورته کوو. او په دې سلسله کې په 28 جنوري باندې په کوټه کې د یو جلسې اعلان هم وکړو. اگر چې دغه د ووټونو د الیکشن انتخاباتو ورځې دي، داسې دې جلسې د کامیابۍ په اړه هم لکه په هغه ځای کې موجود خلکو نه هم ما پوښتنې وکړې. ډېر داسې دغه نه وو، پر امید نه وو. خو دوی ویل چې دا زموږ یو مسلسل تحریک دی او دا به روان وي، دوام به لري، ختمېږي نه. دا به بېلابېلې مرحلې راځي. کله به مونږ مارچ کوو، کله به جلسه کوو، کله به پرلت کوو، کله به پریس کانفرنس کوو، کله به چلتګه کوو، دا ټولنیزې رسنۍ کاروو، په دې باندې به خپل غږ پورته کوو.
د مشال راډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اورئ شئ.
د خیبر پختونخوا د برج نوبیستان یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې ځایي چارواکي د ځنګلونو په ساتنه کې سنجیده نه دي. دوی وایي په کندی غره کې په ځنګل اور لګیدلې او په بدر سیمه کې بیا په ناقانونه توګه قیمتي ونې وهل کیږي. خو دوی په وینا ځایي انتظامیه او په ځانګړې توګه د ځنګلاتو محکمې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید د دوی د قیمتي ځنګلونو د ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د جنوبي وزستان چارواکي په ځنګل د اور لګیدو پیښه تاییدوي، خو وایي پراخ زیان یې نه دی اړولی. دوی البته دا نه مني چې ګواکې په پراخه توګه د هلته د ځنګلونو وهل روان وي او دوی دې پر سترګې پټې کړي وي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تحصیل تیارزا کونډې غره سیمه کښې د قیمتي ځنګلو ونې اور سوېزولې دي او په بدر سیمه کښې ځنګلو کټایي راونه دو خو د ځنګلات محکمې چارواکي یې د مخنیوي د پوره څه هم نه کوي. د کونډې غره ځنګل کښې د اور لګېدلې پېښې په باره کښې د تحصیل تیارزا سیمې اوسیدونکی فیدا محمد مشال ریډیو ته ویایي.
سوری زمخ شه د میړه د کونډ غره شه کیما علاقه د پداشه یور ولاګه د مدویری زه یو پنا پاتې بیا د یور مر شخ پل پخپلا د بارنه را هم بیا په دغه علاقه شه یور لاګه د لای د چونګه کونډ غر ستر غار د پداشه د شبالوت ونې دی یعنی چړې دو پشه سارا شوان د ګورګورا دو انتهایی کې ماتي ځنګل د بارنه چې کیم یور لاګه د لای و دا هم پخپل پخپلا مر شوای د حکومتي چارواکي مش سره دا څنګه شته د چې هغه په دغه شه تکر دار ادا کړی.
د سویلی وزیرستان پر ضلع در سیم دوا اوسیدین کی پخپلا سیمکش دیکیماتی ونو کٹائی پا باراکش ویائی.
عبدالرحیم خبره کاو بد چکیم جنگلا تای دغه ډرا زیتا کټای راونه ولکا د شریا نه ونتا لارې مانی پورا سله ور هو پورا د جنگلا کټای راونه دو پویا تا چونه کی می دی آ تړې ورتای ای او ناشکار ورتای ای بد علاقہ ډېر خلطا پاتا د چ دډ را سخت او خشلی چ دغه ناشتر او تړې پوا جاتا را خشلی
و مال قسمت الله یو د ودی بدر مالا کی ما چ د جنگلا کټای راونه دو ناشکار دای بلا تیڑے دوں ایدگا کٹائی تو درا زیو تعداد بندہ رہونا دوں تو دا چکے ماں کٹائی رہونا دو دا پا پترولی آرے بندہ دا کٹائی رہونا دو چکیم دا جنگلات اولا کا سن دی دا گستر گتا پتہ کریے دی نیز انتظام یا تا دا تیل کائی چھے دے دا گا دا پا زر نظر رو کامو کو
مشال ریڈیو چھے دے کونڈے غرز جنگل ایک شے اور لگی دلو پیشے او دے بدر سیمے جنگلو کٹائی پا باراک شے دے سوئی وزیرستان جنگلاتو محکمه مشر وادت زیشان سرا تماس ونی ولی آغوی پا زعوب کشه وویل
سوک سگریٹوز کی سگریٹو گوڑ زگی آجی کمدی سے کوکنگ دپار بار کسان روزی سنگا ترکی ماندی ولی خیزا موسم دی نو دوون ہگا خوش کی پانی رو گوزی جس یو کلک واری بزاقی دو جنہا اول اور لگی زمو خلکو کی اویر ریس نیشتان پاچنے کی اور لگی زلے انہیں دوما نقصائن نہ دیکھڑی بخپن نہیں چلی بن شو دان چی ورسی دن نہیں چلی بن شو کونڈے گا دل بتاوی آو اٹس پاسیبل چی بہت دوم رہا ہٹا سطح مانے جی کم دی تم پا ساؤت کی انسبا آرمی دوم رہا ان دا دا انٹیلیجنس والے انوال دی کو کٹائیں دی کی یو خلق کی تماشا ہے نہیں کی دا سمپل خبر دار چی سو کسان دی مو جرمانہ کری دی تیر شیوی ہفتہ کی دا بڑھ لبل جرمانی انتوا ہفتے نو آوی چی کم دیزا مخلیف ہر بیشی کلو بی جی دا نور خلق کٹائیں نہیں کی سو کسان وی مطب گیا دوی اخبال آگا بڑا سبا سی چی دوی منی مو جرمانی لگو دا دوی فائدہ پارا دیو کائنگی خان سکوے ہوا نمکٹ کوائی
د بدر سیمه اوسیدونکي دا هم وویل چې که د ځنګلاتو محکمې چارواکو یې په سیمه کښې د ځنګلو کټایي مخنیوی زر ونه کړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کول باندې مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوږ اېښودونکو، د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په ملک کې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د نوماندانو وروستی او حتمي فهرست جاري کړی دی. د ادارې چارواکي وایي د انتخاباتو لپاره د کارکوونکو د روزنې او د ووټ د پرچاو چاپولو تیاری کړی دی. هم د انتخاباتو کمیشن ټاکل شوی د پاکستان پارلماني انتخابات د فبروري په اتمه وشي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی چې د ملک د لویو سیاسي ګوندونو مشران د قومي اسمبلۍ پر کومو چوکیو ولاړ دي او هغه په کومو سیمو کې راځي.
خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد مشال لیډو ته د کمیشن د تیاریانو په حق باندې وایي.
د دې لپاره تیاریانې بالکل مکمل دي. بیلټ پیپرس چې کوم دي دا د هغې پرنټنګ چې کوم د امیدوارانو حتمي فهرست څو لکه فارم 33 ورته موږ وایو 33 هغه هم جاري شوی دی، نشانات الاټ شوي دي. دې لپاره دغه اوس چې کوم د پورینګ عملي هغه تربیت دی هغه هم د هغې تعیناتي به هم باقاعده طور باندې چې کله دی وخت لږ قریب شي همدې ته به د هغې
د الیکشن کمیشن د دغه نوملړ تر مخه د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته ان 15 مانسرینا او ان 130 لاهور نه هم ولاړ دی. هم د دبرور څوک چې هم تیر حکومت کې وزیر اعظم پاتې شوی شهباز شریف ته ان 123 لاهور او د ان 132 قصور نه هم ولاړ دی. پخوانی د پاکستان صدر او د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف الزرداری سندھ صوبه کې د 2005 شهید بنظیر آباد نه او د هغه زوی بلاول بټو زرداری د دریو حلقو نه ولړ دی چې پکې دوا سین صوبه کې ان ای او سل سلور نوی لړکانه او ان ای او سل شپک نوی شهادت کوټ او د پنجاب ان ای او سل ویشتم لاهور نه هم ټاکنه کوي. دا ډول د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د دوه قومي حملو سوکو ان ای سلور سلویخ ډیر اسماعیل خان نه او ان ای 215 پیته بلوچستان پښین نه هم ولړ دی. پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مخکخ یوسف رضا ګیلانی د ان ای او سل اته سلویختم ملتان نه ولړ دی. د ان ای او سل یو کم 50 ملتان نه د استحکام پاکستان ګوند جهانگیر خان ترین او د ان ای شپک 50 راولپنډی خار نه د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید احمد ولړ دی. دغه ډول پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسر گوهر علی خان ان ای لس منیر نه او پخوانی د قومی اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ان ای دولسم ثوابه حلقې نه ولړ دی. د جمعیت اسلامي مشر سراج الحق خپل پلرنی حلقې ان ای شپک دیر نه ولړ دی. د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د ان ای 25 400 نه هم د یاد ګوند او پخوانی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ان ای 28 مردان نه پخوانی وفاقي وزیر غلام محمد بلور د ان ای 23 پیښور نه ولړ دی. پخوانی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین مشر پرویز خټک د ان ای 33 خار نه هم او د دوه صوبایي سوکو پی کې اتاتیایم او پی کې اوه اتیایم نه هم ولړ دی. د پختونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزه بلوچستان صوبه ان ای 23 پیتم نه ټاکنه ته ولړ دی. د دمنره چې الیکشن کمیشن ټول هیواد کې پاتم فروری امه ټاکنه اعلان کړی دی. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د سوات په مرکز منګور کې د وی غیر سرکاري ټولنې پر ماشومانو د تشدد او جنسي زورونو پیښو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي په مخه د وی غونډې تابعه کړې وه. د غونډې ګډونوال وویل پر ماشومانو د تشدد له پلوه پاکستان په نړۍ کې پر دریم نمبر حسابېږي. دوی زیاته کړه چې په پاکستان کې هر ورځ له ماشومانو سره د تاوتریخوالي لسګونه پیښې رپورټ کیږي او له حکومت سره سره ټولنه هم باید د هغو په مخنیوي کې خپل رول ولوبوي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات منګوره کې د ځایي بشري حقوقو ساتنې ټولنې د اویکنینګ لخوا جوړ کړی شوی سیمینار کې د پوهنتون زده کوونکو ځایي د خیر ښېګڼې ټولنو غړو او خبریالانو ته وویل شول چې پاکستان په ټوله نړۍ کې په هغه هیوادونو کې په دریم نمبر دی کوم کې چې د ماشومانو سره زیات تشدد کیږي او زورولی کیږي. د سیمینار مشر عرفان حسین بابک د بیلابیلو ادارو تحقیق شوی رپورټ وړاندې کړو چې پکې په ماشومانو تشدد او بیا جنسي تیرو سخت اندېښنې څرګنده کړي. دوی وروسته مشال ریډیو ته وویل
زموږ سره چې تیر کم 23 کال تیر شوی دی نو ساحل اداره داغو د ډیټا مطابق ماشومان د استحصال کیسونه ټوټل 4253 کیسونه رپورټ شوی دی. په دې کې چې دی نو 2123 چې دی دا صرف جنسي استحصال د ماشومانو دی. نو دا یو ډیر غټ المیه ده. دغه شانتي زموږ سره چې د ضلع سوات کم فکر دی نو 40 کیسز پروس کالي ماشومانو د جنسي استحصال رپورټ شوی دی. نو ډیر غټ المیه ده. یو دې ته لکه توجه ډیره زیاته پکار ده. زموږ په دې پروګرام کې به هم مونږ د یوت سره د نوي کول سره د دې په اویرنس باندې بیا د مختلف ادارو سره د دې په روکتام په والی سره په یو مثبت کردار د معاشري په ادا کول په والی سره به په دې کې مختلف اکټیویټیز او ایونتس پلان دي.
سیمینار کې شریکې د ځایي ماشومان حقوقو ساتنې ټولنې تحقیق څانګې مشره نازیا وای چې دوی ته په ماشومان تشدد او د زورونې یو شمېر رپورټونه کیږي خو ډېر رپورټونه داسې وي چې په هغه نوټس نه غسته کیږي او نه مشران دغه مسله پولیس ته وړي. دا وای هر هغه ګام چې په ماشومان بدلږي هغه تشدد او زورونه ده.
بد انسان دی هغه ماشوم ته غلط لاس اوړي د غلط ځای کې هغه بد دی اور یا هغه سره غلط طریقې سره رویه کی یا هغه ته غصه کی وخل کی او بغیر وجہ نو دام غلط دی. ځکه ماشوم مینټلی فزیکلی دواړه تریټ کیږي. هغه نه علاوه یو ماشوم سره غلط رواني او هغه خپل مور پلار ته ویل نشي د یری په وجہ نو د دې مطلب دا دی چې هغه مور پلار موږ ته پکار چې موږ هغه دونه پوی کو چې ماشوم سره ته دونه د ښه رویه ساته چې هغه خپل درد تکلیف خپل راضي او تاسو ته اسانه سره ویل شي.
سیمینار ته وینا کوونکی د بشري حقوقو ساتنې ټولنې غړي شمشیر علي وویل چې پاکستان او بیا خیبر پختونخوا حکومت تیرو سوال لسو کالو کې په ماشومان تشدد کوونکو په ضد قانون سازي کړي چې چا سره هم زیاتې وشي پولیس ته دی ورشي هغه ته به قانوني مرستې ورکوي. خو ضروری ده چې په دغه لړ کې په خلکو کې پوها راشي.
په قانون کې دا چې داسې قسم کیسه چې کم رپورت شي چې کم پاغه کې د ماشومان استحصال شوی جنسي استحصال شوی پاغه کې مختلف سزاګانې دي چې پاغه کې سزای موت سزا هم شته پاغه کې د 10 سال د 14 سال د 8 سال قید سزا هم شته پاغه کې د 50 لک روپو پر د جرمانې سزا هم شته. هم مسله دا ده چې یو خو زمونږ امپلیمنټیشن چې کوم دی د قانون په دې کې لږ کمزوري ده، او بل دا چې زمونږ عام ولس ته کم چې کوم دی پته نشته دی چې یاره قانون شته کنه. د دې حواله سره په قانون په باره کې آگاهي په عام ولس کې پیلاول ډېر ضروري ده.
سیمینار په اخره کې ویل شول چې یاده ټولنه به راتلونکي دوه کاله کې سوات، ملکن، چارسده، چترال او شنګله کې د ماشومانو حقونو په اړه تعلیمي ادارو، مدرسو، پولیس، خبریالان او ټولنه کې پوهه راولي، او په دغه اړه به د یادو خلکو سره په ماشومانو د تشدد او زورونې مخنیوي په اړه مشورې هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې، هر لحظه او هر شیبکه
په پیښور کې د ماښام شپږنی بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه به اورو. پاکستان نن له افغانستان سره تجارت تړلې لارې بیرته پرانستې. د تورخم غلام خان خرلاسو او انګور ډې پر لارو یو وار بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري پیل شوې ده. پاکستان د جنوري پر 14 له افغانستان سره تجارتي لارو د تړلو پریکړه کړې وه، او هیڅ یو افغان ډرایور ته اجازه نه وه چې پرته له پاسپورټ او ویزې پاکستان ته داخل شي. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو او جبري له درکړې پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچ پالانو پرلت نن ختم شو. د پرلت مشر ډاکټر مهارنګ بلوچ د اعلان نن د اسلام آباد په سره مخې ته په یو خبري غونډه کې وکړ. هغه وویل چې پر دې ملګرو فشار و چې خپل احتجاج ختم کړي، او زیاته کړه چې دوی به هغه رویه یاد ساتي کوم چې د لادرکو بلوچانو له کورونا وایرس سره د اسلام آباد احتجاج پر مهال وشوه. پاکستان د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي ویلي د راتلونکو عام انتخاباتو د څارنې لپاره به نړیوالو څېړونکو خبریالانو ته بلنه ورکوي. نوموړي نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتو پر ټاکلې نیټه کېږي. هغه زیاته کړه چې حکومت تر اوسه نه سلوي خبرنیو خبریالانو او څارونکو ته ویزې ورکړي دي، او د ځینو نورو پر هغو کار روان دی. د بحرین نړیوال سازمان افغانستان کې طالبان حکومت غوښتي چې د دوی سره بندي د بشري حقونو فعاله منیزه صدیقي زر تر زره خوشي کړي. د ادارې ویلي د صدیقي روغتیايي وضعیت ښه نه دی، او طبي اسانتیاو ته هم هغه لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پرون په یو رپورټ کې وویل طالبانو په زندانونو کې د بشري حقونو د 1400 سرغړونو نیمایي هغه له بندیانو سره د شکنجي او نورو ظالمانه او لسپکاوي ډک چلند په اړه دي. خو طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې د یوناما دا رپورټ ناسم بللی دی. او د اسرائیلو پوځ نن وویل چې په غزه تلانګه کې په حمله کې د دوی 21 سرتیري وژل شوي دي. د پوځ په وینا د برید د حماس ډلې پر ضد د دوی درې میاشتنۍ جګړې تر ټولو خونړی هغه دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. بلخوا اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د حماس خلاف به د بریا ترلاسه کولو پورې د دوی جګړه دوام ولري. نمشال ریډیو لن خبرونه اوس پر راشو یوې بلې موضوع ته. دا تاسو څنګه په چې په خبرونو کې واردل همدغه خبر په رپورټ کې درته هم وړاندې کوو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د سار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو تفتیش په اړه نوی رپورټ خپور کړی دی. سیګار نیوکه کړې چې د امریکا د بشري مرستو ادارې د پروګرامونو د تطبیقونکو موسسو د څېړنې مقررات له پامه غورځولي دي. سیګار او د امریکا ځینې استازي اندېښمن دي چې طالبان په موسسو کې خپل کسان مقرروي، او یا د موسسو په جوړولو سره هڅه کوي د امریکا له بشري مرستو په خپله ګټه کار واخلي. صفي الله ستانکزی معلومات راکوي.
د امریکا حکومت د افغانستان په شمول په ځینو هغو هیوادونو کې چې له خطر ډک بلل کیږي د همکارو او تطبیقونکو موسسو په اړه د سار یو ځانګړی میکانیزم تعقیبوي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د پراختیایي مرستو ایجنسۍ یو ایس ایډ د ځانګړي سار دا میکانیزم تطبیق کړی، او دوی یې له کارونو رضایت لري. د سیګار راپور په عین حال کې نیوکه کړې چې د یو ایس ایډ اړوندې د بشري مرستو بیرو یا دفتر چې له یو ایس ایډ څخه جلا خپل کار مخته وړي د تفتیش مقررات سم نه دي رعایت کړي. سیګار انتقاد کړی چې د بشري مرستو بیرو د عاجلو بشري مرستو د ویش پر وخت شاوخوا 18 میاشتې د خپلو همکارو او تطبیقونکو موسسو په اړه د څار یو لړ ځانګړي مقررات نه دي پلي کړي. په راپور کې راغلي د بشري مرستو د دفتر دا کار په دې معنا دی چې د ادارې اتو غیر دولتي موسسو او د هغوی قراردادیانو ته شاوخوا 40 میلیون ډالر ورکړي چې ښایي اصلي خلکو ته نه وي رسیدلي. د راپورونو په اساس امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له افغانانو سره څه باندې دوه میلیارد او درې سوه میلیون ډالر مرسته کړې. په تېرو څو میاشتو کې د امریکایي مفتشینو او استازو په منځ کې د دغو مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو یا طالبانو ته د رسېدو په باب نیوکې او اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کمیټې په یو مجلس کې ویلي وو د امریکا مالیه ورکوونکو له پیسو تر ټولو زیاته ګټه طالبانو ته رسیږي. طالبان د متحدو ایالتونو د مالیه ورکوونکو له ډالرو څخه تر بل هر وخت زیاته ګټه پورته کوي. هغوی له غیر دولتي مؤسسو څخه غلا کوي تر څو خپل جنګیالي بډایه کړي او خپل ځواک پیاوړی کړي. د 2023 کال په اکتوبر کې هم د سیګار ادارې یو راپور چې ویلي وو د امریکا د مرستو ځینې برخې د طالبانو استور سیګي د امریکایي استاجو اندېخنې پارولې وي. د سیګار ادارې په دې اوسنی راپور کې چې د دوشنبه پر د جنوري په 28مه خبر کړه یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د پېستلا اقتصاد وزارت سره شاوخوا زر غیر دولتي مؤسسې ثبت او راجستر شوې. د سیګار په راپور کې هغه اندېخنو ته اشاره شوې چې په ځینو دغه مؤسسو کې طالبانو خپل ځان مقرر کړي یا په خپل د مؤسسې ایجاد کړي څوک ولای شي د امریکا له بشري مرستو د ځان په ګټه کار واخلي. د طالبانو حکومت لا تازه د سیګار د دې راپور په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو دوی د امریکا یا نورو هیوادونو د بشري مرستو په برخه کې لاسوهنه نه کوي، بلکې یوازې خلکو ته د رسېدو لپاره همغږي کوي. د سیګار په مخکنیو راپورونو کې دا اندېښنې هم ښکاره شوې وي چې د طالبانو حکومت د امریکا د بشري مرستو په پلي کوونکو باندې له حده زیاته مالي او نور فیسونه لګولي او دې لپاره لسګونه میلیون ډالره ګټه پورته کړې ده.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونه په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندرې جادوګری
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
په منځنی ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې سمندري اډې کمانډان ویلي ایران په هغو بریدونو کې مستقیما لاس لري چې حوثي اغیان یې پر بیړیو کوي. پر غزې د اسرائیلو د بریدونو له پیل سره هم مهاله حوثي اغیانو په سره سمندرګي کې ګڼې کښتۍ د ډرون او توغندیو بریدونو هدف ګرځولې. دا په داسې وخت کې ده چې امریکا او برتانیا پوځونو د جنورۍ پر 28مه په یمن کې هغه یو شمېر ځایونه په بمونو ویشتل چې د ایران د ملاتړ لرونکو حوثیانو په استعمال کې ول. د دې هیوادونو جنگی بیڑیو ولوتکو لس وزرولاندی هم ورته حملی کړی وی. بیا هم تفصیل سفی الله استانک زیرا کوي.
په منځنی ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو لوړپوړی قماندان امیر البحر براد کوپر وایي پر کښتیو د ایران بریدونه له فارس خلیج او هرمز تنګي څخه اوس ټول منځنی ختیځ ته خپور شوي. هغه د دوشنبه پر ورځ اسوسییټډ پریس ته وویل ایران په غزه کې د وروستۍ جګړې په جریان کې د یمن د حوثي ملیشو په مټ په کښتیو باندې په بریدونو کې ډیر مستقیم ښکیل دی. هغه بیا د دې پوښتنې له ځوابولو ډډه وکړه چې آیا ایران په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې د حوثیانو د انفرادي بریدونو لارښوونه کړې که څنګه. ایران او حوثي ډلې تر اوسه په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې بیړۍ د قومندان څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې بیړۍ قومندان د ایران اسلامي جمهوریت د نیابتي ځواکونو د ګواښونو په پراخولو او له سره سمندرګي څخه د هند د سمندر بلې غاړې پورې د وسلو په ویش تورن کړ. هغه بیا خبرداری هم ورکړ چې امریکا متحده ایالات ایران پر کښتیو د وروستیو بې پیلوټ الوتکو د بریدونو مسؤل بولي. حوثي اغیان یوه شیعه ملیشا ډله ده چې له 2014 کال راهیسې د یمن پلازمینه سنا په واک کې لري او له 2015 کال راهیسې د سعودي په مشرۍ له ائتلاف سره چې د یمن د جلاوطن حکومت ملاتړ کوي په جګړه بوخته ده. دغې ډلې له دوو میاشتو راهیسې د حماس د سخت دریځ ډلې په ملاتړ چې له اسرائیلو سره په جګړه بوخته ده په مصر کې د سویس کانال په اوږدو کې پر کښتیو لږ تر لږه 14 بریدونه کړي دي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل ده. د یمن حوثي اغیان هم په دې وروستیو کې د امریکا د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل شوي. متحده ایالاتو د برېټانیا په همکارۍ په وروستیو ورځو کې د حوثي اغیانو پر پوځي اډو او هوایي بریدونه کړي دي. په دغو بریدونو کې د یمني سرچینو په خبره تر اوسه له 15 او ډیر کسان وژل شوي دي. له دغو بریدونو او په سیمه کې د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د سمندري ګزمو له زیاتېدو وروسته داسې ښکاري چې د حوثي اغیانو لخوا پر کښتیو بریدونه کم شوي، خو لا هم ډیری کښتۍ دې ته اړ دي چې اصلي لاره چپه کړي او د سویلي افریقا له لارې خپل سفر وغځوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د د بلوچستان حکومت وایي په ملک کې د راتلونکو عامو انتخاباتو پر مهال به د صوبې په حساس پولنګ سټېشنونو کې یا ځایونو کې نه یوازې امنیتي سرتیري ځای پر ځای کوي بلکې څارګري کیمرې به هم لګوي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د راتلونکو ټاکنو وړاندې د نامنۍ پیښې زیاتې شوي دي. هلته پر یو شمېر سیاستوالو بریدونه هم شوي دي. په کوټه کې د مشال رډیو خبریال ایوب ترین د انتخاباتو په تناظر کې امنیتي حالاتو ته په دې رپورټ کې کتنه کړې ده.
بلوچستان نگران اعلی وزیر علی مردان ډوم کې ویلي دي چې حکومت په صوبه کې د عامو انتخاباتو یا ټاکنو پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کوي. نوموړي د خبره د جنوري په 28 نیټه د ډیرا مراجع مالی د دورې پر مهال د ځایي خبریالانو سره په خبرو کې کړې ده. د اعلی وزیر د دې خبرو څو ساعت وروسته د کوټ څخه 300 کیلومتر لري وسوې لور ته د بلوچستان په کیچ ضلع کې د دشت کوډان په سیمه کې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د بلوچ ملت پاله نېشنل ګوند پر کاندید او پخواني صوبایي وزیر لالا رشید پر موټر باندې ډزې وسوې چې له امله یې موټر ته زیان رسېدلی دی. خو نوموړی خپله او په موټر سپور سینیټر اکرم دشتی خوندي پاتې شوی دی. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ګوند مرکزی سکتر جان بلیدی ویلی دی چې د پیښو وروسته پر دوو موټر سایکلانو باندې سپاره څلور وسلوال کسان په تیښته کې بریالي شوي دي.
لالا کی دشمنی نه یې کسی لالا کا ہے دوسرو پہ لالا پہ ادھار رینشن کمپیر میں تا یہ تو
د لالا رشید بلوچ د هیچ سره دښمنۍ نسته. د د توان په خلکو په صفات دی او لالا د صوبایي اسمبلی پر الکا وګشت کې څخه د نېشنل ګوند پر ټکټ باندې د صوبایي اسمبلی امیدوار دی. د تربت پیښې د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتونه او بیا په خاصه توګه په انتخاباتو کې برخه لرونکي کاندیدان د ویرې سره مخ کړي دي او ویلي دي چې د فروری په 8 نیټه کېدونکو عامو انتخاباتو مهال په کار دی چې حکومت امنیت ټینګ کړي او دا ډول ووټران یا رای ورکوونکي بېله څه خوفه بله رای ورکړي. په دې اړه د مسلم لیگ نون ډلې سره تړاو لرونکی د کامی اسمبلی پر حلقہ این نه 224 کاندید اجی ارز محمد بڑے سی وای
سکورټي خو تاسو ته معلوم ده بزار ټایم چې کته وې سکورټي په لاس د سریا په دنجر معلوم شي ولې چې سخت حالته د سکورټي خدشات سخت خو موږ دا مطلب سکورټي چې د پولیسو د لویز د دې سره خو موږ تقریبا ساغه نسته فلال امید نو موږ فلال خپل پرایویټ سیسکوم د سکورټي او زموږ لایسنس یافته چې هغه وایپن زی مشترک سکورټي باندې موږ فلال خدا غسر گزار کوو خو ګورنمنت سره موږ گزارش ده چې کم سے کم صدا د سکورټي باید هغه اف سی راسي یا مطلب د آرمی ټایپ ولې چې خاص کر دا سریاب صدا د کمپاین په ټایم موږ ته ډیر خطرات لاګ
خپل د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چگزی د جنوري په 28 نیټه و مشال ریډو ته وویل چې صوبای حکومت د تربت یا کیچ ته پیشي په اړه د پلټنی کار پیل کړی دی.
زمیت مطلب موږ هڅه کوو چې دا کوم اساس ګونه دي دا غول لپاره امنیتی ځواکونه ځای پر ځای کو موږ نوی پولیس استخدام کړی دي ځینې هغه چې ریټایر شوي دي هغه ته دنده ورکوو چې په خاباتو کې برخه واخلي او دا غو امنیت ټینګ په دا ورځ باندې
بل پلو ته د تربت په پیښه کې د تورونو نه څرګندو وسلوالو کسانو په ضد پولیسو مقدمه لاسلیک کړې ده خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم ایویډلې د دې وروستۍ پیښې ذمہواري قبل کړې ده. البته په تیرو وختو کې د بلوچستان په مکران ډیویژن کې د دغه ډول زیاترو پیښ ذمواري د بلوچ وسلوالو ډلو لخوا په وار وار قبل شوي دي. دلته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې د راتلونکو انتخابات پر مهال امنیت ټینګ ساتل د حکومت لپاره د یو چیلنج څخه کم نه دی. په دې اړه په کوټه کې خبریال سید علی شاه او مشال ریډو ته وویل
د پخوا په مقابل کې اوس د امنیت وضع ښه ده
لیکن د بلوچ وسلوالو ډلو لخوا بریدونه مخله نه دي ختم شوي.
کم برید شوی دي ظاهر ده په مکران کې دی ډیسټریکټ کیچ کې دی دغه علاقو کې تاو تریخوالی زیات دی. کم چې بلوچ وسلوال ګوندونه دي هغه دالته وقتاً فوقتاً دالته اکټیویټیز کوي نو وختي تاسو ولیدل چې کم اسلم بلیدی و پر هغه باندې اټیک وسو بیا اکرم دشتی او لالا رشید پر دوی باندې اټیک وسلو نو زما په فکر سره خاص کر په مکران بیلټ کې چې دی الیکشن اکټیویټیز د دې بریدونو بعد متاثر کېدلی سي او بیا نور د بلوچستان چې کومې سیمې دي هلته امنیت دا وخت خو بهتره دی. البته داسې دی چې دلته د ایالت چې کوم حکومت دی هغه هم ډیر زیات ګامونه اخیستي دي یعنی په ټول بلوچستان کې دا وخت ایمرجنسی صورتحال دی. په کار خدا دی چې کم لیول پلینګ فیلډ دی دا و ټولو سیاسي ګوندونو ته ورکول سي.
د ونی ورده چې د دې څخه لمخه په خوزده، مستون او ډیربوکټ کې د انتظامی چارواکو لخوا
په دې وروستیو کې تھریټ الرټ خپور شوی دی. په کوم کې چې سیاسي جماعتو بیا په خاصه توګه په انتخاباتو کې برخه لرونکو کاندیدان ویلي وو چې هغه د انتخابي کمپین پر مهال د احتیاط څخه کار اخلي. د پاکستان د انتخابي کمیشن د شمیرې له مخې به دا کال د بلوچستان څخه د قومي اسمبلی پر 14 او د صوبایي اسمبلی پر 15 چوکیانو 350 لکه 1000 څخه زیات ووټران رایه ورکوي. په دوی کې 13 لکه نارینه او 23 لکه ښځینه رایه ورکوونکي شامل دي.
ترین رپورٹ ہو د پاکستان انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه په دې صوبه کې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره لنګران صوبایي حکومت د امنیتی ځواکونو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا یو شمېر سیمې د امنیت له پلوه د نورو پرتله ډېرې حساسې ګڼل شوې دي. په دې صوبه کې وار لمخه د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر ولاړو نمایندانو ځینې خونړي بریدونه هم شوي دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا په سواد ضلع کې پولیسو د 989 پولینګ سټېشن لپاره 6000 امنیتي ځواکونه په ځای کولو اعلان کړی چې پکې 1018 پولینګ سټېشن انتهایی حساس او 1418 حساس ګرځولای شوی. پولیس وایي چې د هر علاقې امنیت په بنیاد ځواکونه په ځای کوي. په دا اړه د ضلع سواد پولیس مشر شبی الله ګنداپور په شال ریډیو ته وایي
چې کوم سکیورټي کنسرن دی، سکیورټي د پاره ملټنسي پوینټ اف ویو سره او پولیټیکل چې کوم دلته مخشي ګریوانسز پاتې شوی دی هغه د پاره موږ کمپریهنسیو پلانینګ کړی دی او ان شاء الله د زموږ پولیس چې کوم دی هغه مکمل تیار دی او د دې سټرینت سره سره زه تاسو ته دا وایم چې د موږ فیمیل هم ډیپلای کو لګیا وو. کوشش به کوو ان شاء الله چې پورا پورا من طریقے سره 8 تاریخ ته ان شاء الله چې څنګه موږ ته ټاسک ملاو دی او کوم چې د ګورنمنت احکامات دي چې په ډیسټریکټ سواد سے هم نور ملک په شان باندې په امن باندې ان شاء الله الیکشن وشي.
پیخور کې د مشرق ټی وی خبريال محمد پیم وای چې خیبر پختونخوا کې په مجموعي توګه امنیت برابر دی خو بیا په خوانی قبایلی سیمو ضلعو کې امنیت خراب دی او دغه د امنیتي ځواکونو لپاره لوی چیلنج دی.
یو بنو ډیویژن چې کې بنو دی لکی مروت دی او هغه سره شمالي وزیرستان دی او بل دی خان ډیویژن چې کې دی خان دی ټانک دی اپر او لوور جنوبي وزیرستان دی دغه ځای کې مسله ډېره زیات دي. په پولیس باندې حمله کیږي، په عام خلکو باندې حمله کیږي لګیا دي، په سکیورټي فورس باندې حمله کیږي لګیا دي. مولانا فضل الرحمان صاحب پگاڑی میں حملہ اوشوا، محسن داوڑ صاحب پگاڑی باندھے حملہ اوشوا، یو آزاد امیدوار تک وہ جلے شو دغه زونو کې الیکشن پر امن طریقے سره کې دل دایو غټ چیلنج دی سکیورټی ادارو دا پارم دی او پولیټیکل پارٹی دا پارم دی. بل طریقہ دارا چې زمونږ سکیورټی ادارې دی وخت ډیر زیات ویجیلنت دی. موږ ګورو چې مولانا فضل الرحمان صاحب وزټ چې کوم افغانستان ته دا هغه اثر به مونږ تخکاری نو دا هغه اثر مونږ د سکیورټی تناظر کې خامخا کتی شو دا هغه مونږ غنښ ګلولې نو تمه دادا چې عام انتخابات کې درنه به صورتحال خوي بهتر به وي دومره خراب به نه وي.
په کال 2008 او بیا کال 2013 عام ټاکنو کې په خیبر پختونخوا کې یو شمېر د بدلمنې پیښې مخې ته راغلي وي چې پکې عام خلکو به شمول ټاکنو کې برخه اغستونکي په هدفي وجنو او بمی چاودنو کې وجلې شو ول. دا ځل تمه سرګندکیږي چې د تیر وختونو په نسبت به په خیبر پختونخوا کې ټول ټاکنې پر امن وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې بیا خځې شکایت کوي چې دوی د انتخاباتي کمپین پر مهال او بیا وروسته د انتخاباتو پر ورځ چې کله دوی رایه چوي هغې کې خپلې خوښې ته نه پرېښول کیږي. د خیبر پختونخوا کې چې کوم د انتخاباتو کمیشن دی د دفتر په ځینو سیمو کې د ښځینه ووټرانو د روزنې لپاره بیا ورکشاپونه هم ترتیب کړي دي وخت په وخت. په دغه اړه شبیر احمد جان موږ ته دا رپورټ رالېږلی دی.
د مشال ریډیو قدر مون دن کو سنگ چداست پتر په 8 فروری باندې ټول هیواد کې ټاکنې روان دي خو منګه وګورو په خیبر پختونخوا کې اکثرا زنانه د وټه چولو نه به برخه پاتې کیږي یا چې کم ترنوټي هغه د زنانو ډیر زیات کم او لګ راځي. په 400 کې د الیکشن کمیشن لخوا د زنانو لپاره د دې خبرداري او لې سره د بیداری او لې سره یو پروګرام جوړ شوی راځي تور د زنانو سره ولړ دي چې بر سر خپل په جنګلو بیا د خپل درمونه سره شریکي.
السلام علیکم، نوم نگین دی او زه اگرپایان سره تعلق ساتم، مختلف انجیو سره کار کوم او د اوټ حواله سره. مشکلات دای چې اکثر دا سی وی چې ډیر پولینګ سټیشن دا کلی را بهاري نه خزي نشیت لري وی اکثر دا سی انا وی اغه کور نه اجازه ته بالکل نه ځکه نه وی چې یو وی چې ماته به اوټه چوي بل وای چې ماته به اوټه چوي او بل دا چې لکه مطلب دا سه خزي وی چې اغي واده شوی یو ځای کی وی او اوټه بل ځای کی وی نو اغه لکه ډیر زیات غټ مشکلات دي
خبر تاسو دا غنه چې اوس هغه وخت یې زنانو اغي به اغه چا ټوټه چې کوم ته خاون یارو یا پلار وای دا مسله شته دی اوس
او جی اولی نشته مونږ په خپل قجوره کې نغه کولو کمپاین هم چلولو چې مونږ ته پوسو کو خدونه چې تاسو به اوټ چاته چوي اغي به چې زمونږ رور زمونږ پلار یا زمونږ خاوند چې چاته اوټه چې اغه
چاہتا ہوں
بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانوں تاج مری ز سوشل ورکر ما دتی خوال سم کو کلچر دے بخی وزنانو بالکل اٹھنا چولو مخ کی نپکی ری بل دنا غل دی او دون منگ سنان اویر کی چنا اٹھ اچول چ دی دا یو قوم پر زر تاس اٹھ چوی خو چکم مشکلات تین وی کہ غورٹ وجوہات یو دار چ پولیس سٹیشن خبر ادم چ پولیس سٹیشن کی رش ری زیات وی لیکن معذورانی وی دی کی بوڑے گان وی ستا کور نہ خلق تچ م پر دے خو بیا مزنان پسنا طریقہ پلار یارو رضا کی وی لارشی کچھ زنانہ کم پولنگ بوت تین ہائے مخ تب دم نہ ولاڑی چ بے شمار سو
دار تلی گوی منگ گورو ڈیر زنانہ زم پر بختنو لاکو کی داسی چینی ناری نو تکمئی نو اگے پاٹے تو وٹھ چھ کا کینڈیڈیٹ ہی کا ارسی زنانہ خپل اگر رائے اوپین یا خو خنوی دغه د پرتا سو گنا چ زنانہ لگ پدی پویدل پکار سیاسی شور پکار چ خپل خو کی ضرور نہ چ زما پلار زما رو راز مخاون سو بزکو
نہ زیس تہ خو زز کے اتفاق نو کم چوی با 3% داس وی چ بالکل اگا وے نہ سر اٹھ چھ خو لک چھ منگ دم کار پ پیڑ کی دے زنانو کې یزو تا اکثر ویم دا یکه مقلی دا چې د دې ته خاوند دا وینا نو دا به سره اون خلی کنه زه به دې ته چم ال ته ته خاوند خبر نه دی یا ته نه پلار خبر خونه دی کنه ته اوټو اچو
قدرمن اوردن کو هدغه د زنانو خبر خو تاسو ور د فم سره نارینو سره په کوم خبرې کوچره دا غوي د خپل زنانو د حقونو د پاره دا وټ حق ته پاره زکه چې ډیر ګلی د خپل نارینو نه مخړي نو ګور چې دغه نارینو سره نظر دې سپختن لري سلام شي تاسو هر کله وي مشالې ډو کې خپل په جنگلو برته دا کې به برته دا وای چې زمګر دې پختنی سیمې زنانه ګل لري چې د خپل کور یا خپل نارینه د اکثر د وټه چول نه منې کی یا د خپل خو کینډیډیټ لا وټه چول نه منې کی تاسو به حیثیت نارینه سب وای دغه
ګلوی سلاړې مینامه د هر چا خپل جمهوریت حق ته کاغه رور دی او کاغه بچی دی او کاغه خزه دی او کاغه لور دی چې چا کم کینډیډیټ خوخي او کم پارټي خوخي پکار دی چې ولا او وټور کی او دغه مجبور کول او یا دغه کول د ماته خپل خبره نه کوي جمهوریت کې دا خپل وګ جمهوریت توتندې ته زما روري کو کتاي پارٹی خو خيته دا غيله او تور کې زما کوم پارٹی خو خيته دا غيله او تور
کې اوسه تاسو پخپل خپل کور کې بس تاسو زنانم وي ماجومان بم وي د کور خويند بم تاسو پخپل غيته دا حق ورکړي او د ملي چګنه پخپل سیاسي شعور لري چې خپل خو کست اور پر کې دا نه چګنه زکه مغړم یا پلان کوم غړی ورو کوم غړی
مثال زړه د پیپل پارټي ورکرې منو کور پیپل پارټي منشور دا وي خو نو خامخه به پیپل پارټي له تور کې خو دا وي سوچ کې دی چې مطلب دا چې د پلانې پارټي خره دا مل تفار خدن زمار طرف خو ته بالکل زیادت تھی
خدرمن اردن کو دغه زنانو خبر تاس فور د وټران اوس مون سره ولاړ د 400 د الیکشن کمیشن مشره میډم صفیا اغي نه پختنه کو چې دغه زنانو چې کمیشن زو وین الیکشن کمیشن د دې لپاره د دې د کمی د لپاره د هور د لپاره څنګه نه پورته کی ډیر من نستاسو
الیکشن کمیشن اف پاکستان مسلسل مختلف پلیٹ فارمس پر تھرو باندھے ووٹر ایجوکیشن کا روان کر دے بدار سلسلہ کے منگا مختلف تعلیمی اداروں تزو جنہیں کو کالجوں تزو یونیورسٹیاں تزو اسکولوں تزو ہائر سیکنڈری اسکول تھا ال تک خلق خبرو خصوصاً چکم زمنگ زرانہ دی چاہے تو منگ اپروچ کو غم اگر دو نمبر تو وہ کچھ اگر الیکشن پر ہمت کی اور پولیس اسٹیشن تراشی
میڈم کم ہے
الیکشن کمیشن آف پاکستان پدا سے علاقوں کے جکم سے زنانہ د ووټ شرکه مده د غی د ووټ د ريجستریشن شرکه مده الته کې مونږه نادر سره په تاون سره د نادر غاډي ریګو او الته ای ته په ډور سټپ باندې د غی د صرف شرافتي کارت جوړ وسه لاس په لاس د ووټ اندراج هم کو
اخر په خپل کوم مډم مونږ کتلې په دې صبح کې زموږ زینو کې د پاتو ترمنځ د لوزنامې او شی اګریمنت چې زموږ زنانه باندې راو باز په دې کې په یو ځل کې په خور کوم شی وي دا د محمود لپاره یا د خلاف کاروي د پرسپان یا
د الیکشن کمیشن کوم اکټ 17 دی سیکشن 9 دی هغه باقاعده دا شیز ډیل کوي چې د تحریری یا زبانی معاہدہ وی چې هغه په ذریعہ باندې زنانا یا بل څه خاص طبقه تاسو د ووټ نه منې کوي نو الته کې موږ یې خلاف اکشن اخلو او کو سټیشن مخصوص پولیس سټیشن یا مخصوص علاقې الته کې موږ الیکشن وکړو دم کوو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مو دي 15,115 شپېته، 12,110، 12,300 او 12,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو اوریدونکو، پاکستان کې د مېرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي سرکاري کمیشن پرون پېښور کې د صنفي تضاد په اړه یو سیمینار تابع کړی و. د سیمینار ګډونوالو په خپلو ویناو کې وویل چې په خیبر پختونخوا کې لا هم 80% انجینکۍ له تعلیمه بې برخې دي او د کار په ځایونو کې هم ښځو ته د سړو برابر تنخواګانې او نور مراعات نه ورکول کېږي. دوی زیاته کړه چې د دې حالت د بدلولو لپاره باید پر اړوند حکومتي ادارو فشار واچول شي. تفصیل د عظمت علي شاه په رپورت کې.
پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو سرکاري کمیشن وایي چې په ملک کې یو کم 30% زنانه د غربت د کرخې نه لاندې ژوند تیروي او د غشمیره په خیبر پختونخوا کې 50% ته رسیدلې ده. د جنوري په 28مه نېشنل کمیشن ان سټېټس فار وومن په خبر کې د صنفي تضاد په اړه یو ورځنی سیمینار تابع کړو چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي، زده کوونکو، زنانو او عام ولسم ګډون وکړو. د یاد کمیشن مشر نیلوفر بختیار مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې د زنانو ستونزې له نورو صوبو سیوا دي، نو له دې وجه د صوبې د بینکونو سره د کاروبار کوونکي زنانو ته د ارزانو قرضې ورکولو په اړه خبرې شوې دي.
په پاکستان کې په څلورو غریبو کسانو کې درې زنانه دي، خو په خیبر پختونخوا کې حالات له دې هم خراب دي. مونږ چې کله دلته د غربت شمیرې وکتې، ډېرې اندېښمنونکې شمیرې دي. مونږ نن په دې خبرې وکړې چې په خیبر پختونخوا کې ښځو ته د بنیادي سهولتونو تر څنګ د کار کولو ستونزې دي، نو په هغې به حکومت سره خبرې کوي.
د کال 2023 د ګلوبل جینډر رپورت تر مخه پاکستان د صنفي تضاد په اړه د یو سل شپږ سلویخ ملکونو په لیست کې په یو سل دوه سلویخ نمبر دی، کوم چې ښایي په ملک کې زنانو ته د سړو برابر حقونه نه دي ورکړل شوي. سیمینار کې شریکې ډاکټر سبا خټک چې د زنانو د ستونزو په اړه څېړنې هم کوي مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د زنانو شمیره د سړو نه زیاته ده، خو بیا هم په انتخاباتو کې سیاسي ګوندونه صرف 15% زنانو ته د الیکشن کولو ټکټونه ورکوي.
خزو ووټم ضروری ده، دام ضروری ده چې خزې دې ووټ واچي. زمونږه خو بداو چې مخکې به کلی لیول کې پارټیانو یو بل سره دغه وکړو چې خزې به ووټ نه ورکې، تش سړی به ورکې. دا به هغه اګریمنټ شو، دا الیګل شو. خو نن هم چې دین ولی چې پولیټیکل پارټیانو ته ویل شو چې تاسو به خزو ته ټیکټونه ورکوي، لکه تش ووټ حق نه، د ټیکټ دغه نو هغه ورته داسې ځایونو کې ورکې چې چرته کې هغه خیالي چای بنل غټي.
سیمینار ته راغلی یو بل زنانا مریم بی چې د خويندو کور نومي غیر دولتي ادارې مشره ده، مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د زنانو تر ټولو قټي ستونزې د تعلیم نشټواله دي. باید کورانه دي د تعلیم سره په وراثت کې هم خپل حق ورکړي.
جنه کې د سکولونو زیاتې بهر دي، د الکانو په مقابله کې که تاسو وراثت خبرو کې نو هم خود ته نه ملوي کې لګیا دي، نو په هر سطح باندې موږ جنه کې او خود پاتې راغلي دي. کنه
ګلوبل جینډر رپورت وایي چې تیر کال پاکستان کې زنانو ته د سړو په نسبت د یووالي حقونه ورکولو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. د کال 2020 په نسبت په کال 2020 کې د زنانو په آمدن کې 3% او په تعلیم کې هم 15% اضافه راغلی. رپورٹ کې ویلي شوی چې په ملک کې 30% زنانه تعلیم او 10% د خپل صحت په اړه فیصله کولی شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا 621 کلو هرڅه. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 2,110، 10,380 او 10,500 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ډیو لدی وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شئ.